محمد ابرار زیاتوی چې کسه هم په خیبر پښتونخوا کې د زده کړو پر مهال د ماشومانو وهلو د مخنیوي قانون نشته، خو صوبایي حکومت په سکولونو کې په ماشومانو د تشدد د مخنیوي امر کړی دی. د نوموړي په وینا دا مسله په مدرسو کې ډیره زیاته ده. هلته د مدرسې یو پخوانی زده کوونکی بختور خان چې دا مهال ټیلری کوي وایي د وهلو ټکولو له وجې ترې سبق په نیمه کې پاتې شوی دی.
د مدرسې د سختۍ د وجې مونږ بیا لکه زه چې بیا چې دغه ته راغلم بیا ډېر زیات بیمار هم شوم، دغه شو دغه وجې نه بیا مونږ پرېښود سبق. ځینې ډېر ماشاءالله حفظ کړي، ډېر تقریبا 15 سپارو پورې ما حفظ کړو. وړې وړې غلطۍ باندې به درز مارو، وال به سختي به دغه سار وختي به تقریبا مانځه نه مخکې پاسېدل، نو هغې کې هم ډېره زیاته دغه به واړو ماشومان به خوب به راتلو، نو بس هغې کې سپارې به یا به جاکې د خوب درلی، نو بس بیا به استاد شاته ولاړو، نو یو خراب به دیوان طرف ته به ملا لګېدل، هغه کرسۍ چې ورته یا کرسۍ جوړه کړي، دغه شان تر قرآن به هم نیولی وو او لږ معمولي به داسې ټیوټو او دغه دیوال طرف ته به هم داسې ډډه لګولې وه، نو بېخي به د خپل کار پرېښود.
بلخوا د حاجي شریف ګل درې ماشومان چې په سهار کې اسکول او مازیګر کې مدرسې ته ځي دی وای
یاره دا زبر ته دا خبره وکړم په دې په ماشومانو په باره کې چې ګوره کمزې کې وي ډبې هلته ادبي دا چې په دوی باندې خامخا پرېښي او دغه نو دا به انسه کېږي. ګوره که په مدرسه کې او که په جومات کې، نو د دې والو د لاندې ګوره د مدرسې ماشوم چې کم دی نو هغه سبق زده کوي، ځکه چې هغه پابندۍ ته ځي استاد سر ته دغه کوي. په اسکول کې وچې ګوره مدې دغه ته نو هر یو استاد نه چې تپوس کړه نو ماشومان ته خوشي ګرځي چې وړي چاره سوته وایو، نو د دې باندې دغه د پابندي د پهوالو باندې پرغه باندې ده په استاد هم دغه په آرام باندې نازه بچو وړو خپله خوښه ده چې څه کوي.
دا راز د یوې مدرسې استاد حافظ محمد بلال وای چې په خپل یې ډیر په سخت سبق ویلې او دا نظر لري چې د زده کړې په وخت وهل کم او دباو زیات پکار دی.
مونږ چې کوم وخت کې لکه حفظ کوو کنه، دا ما تقریبا چې کنه 94 کې حفظ کړی دی کنه، هغه وخت کې خو چې کوم ډیر زیات سخت ترتیب وکړ، هغه وخت یو مونږ ناظره نه ویله، بس یو قاعده به راته پڑھاو کړ د پاغي باندې، بیا مونږ قرآن مجید خپل زده کوو. هغه وخت خو به چې کوم قاریانو ډیر زیات سزاګانې ورکولې، هغه وخت کې به چې کوم یو قسم کورسۍ غونډه کې واغې ته جوړه کړل پوه شو دیوال ته، او یا به چې کوم نو مطلب په چوکا باندې به سزا ورکړي یا په ډنډۍ باندې کنه. نو وال خو چې کوم دی لکه مطلب ډیر وال نه دی پکار، ځکه چې ډیر وال سره چې ډیر ماشومان ګوري د کنه ډیر والو سره چې کوم ماشوم اکثر سبق فرید وال چې کوم دی بس خپل اندازې مطابق پکار دي، اسی ماشوم د کډباو کې ساتل پکار دي.
بلخوا د ذهني ناروغیو ډاکټره مدیحه اصغر وای جدید تحقیق ثابته کړي چې په زده کړو کې وهل ټکول او تشدد ماشومان ته هیڅ ګټه نه رسوي، بلکې منفي اثر پرې کوي.
کارپورل پنیشمنت په یو لحاظ سره خبره نه ده، ځکه چې دا ماشوم ته ډېر سخت ذهني تشدد، ذهني اذیت ورکوي، ذهني تکلیف ورکوي، او دې سره بیا ماشوم حقیقي خو نه، خو هغه کې دنه چې کوم تبدیلی خوې مونږ غواړو چې خبره دا ماشوم زده کی، بیا ماشوم هغه شی نشي زده کولی، بلکې هغه مضمون سره نفرت پیدا شي. وای یو ماشوم وړو کې غلطیو کې بیا هغه ته مونږ دومره خبرې وهل ټکول، نو دا برداشت چې کوم دی دا یو قوم نه قوم جوړي، او غنی کدا برداشت یو قوم نه یو قوم نه یو معاشره نه وباسي، نو اغه نه بس دا تاسو بیا دا ګوره چې دین بیا څه جوړیا خو بیا قوم نه دی.
د انساني حقوقو کارکونکو وای په کار دی چې په پاکستان کې د ماشومانو د تحفظ او په خاص توګه د زده کړو په وخت د تشدد د مخنیوي لپاره ځانګړي قوانين جوړ کړل شي.
دا ومنور شه او ریدونکو په تیر خبرونه کې تاسو په پاکستان کې د کالجونو او یونیورسيټو د زده کوونکو سیاسي تنظیمونو د پیل په اړه واوریدل. دا ځل مو په جمهوریت خبرونه کې د جنرال زیال حق د واکمنۍ په وخت کې د دې تنظیمونو کردار او فعالیتونه سیړلې دي. پامیر ساحل دا خبرونه ساس لپاره تیاروي.
په پاکستان کې د جنرال زیال حق د واکمنۍ پر مهال د کالجونو او پوهنتونونو زده کوونکو د جمهوریت لپاره څه وکړل؟ په هغه مارشالله کې لدې تنظیمونو سره څه وشول؟ ایم آر ډی څه شی وو؟ د پښتنو، بلوڅانو، پنجابیانو او نورو تنظیمونو د جمهوریت لپاره څه قربانۍ ورکړې؟ د پوځي واکمنۍ پر مهال په پاکستان کې سیاسي هلې ځلې څنګه ځپل کېدې؟ دا او نورې پوښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې له پوهانو او عیني شاهدانو سره څېړلې دي. تاسو ته ښه راغلاست وایو. له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوریدونکو د جمهوریت په تیر خبرونه کې تاسو واوریدل چې په پاکستان کې په کوم ډول د کالجونو او یونیورسيټیو د کونکو سیاسي فعالیتونه پیل کړل او بیا یې د جمهوریت لپاره څه ډول اتحادونه او تنظیمونه جوړ کړل. نن مو په خبرونه کې د بیلابیلو تنظیمونو د هغه وخت له فعالینو سره خبرې کړې دي او د ضیاء الحق د واکمنۍ او د ده د رژیم پر ضد مو د جمهوریت د بحالۍ تحریک یا ایم آر ډي په اړه درته معلومات راغونډ کړي دي. تاسو ته معلومه ده چې جنرال ضیاء الحق په 1978 زیږدیز کال کې منتخب جمهوري حکومت ړنګ کړ. د هغه وخت وزیر اعظم ذوالفقار علي بوټو زندانی کړ او بیا یې په 1990 زیږدیز کال کې په دار وځړاوه. په 1991 زیږدیز کال کې د پاکستان بیلابیلو ګوندونو د جمهوریت د بحالۍ تحریک یا ایم آر ډي پیل کړ. په دې تحریک کې سیاسي ګوندونو او د زده کوونکو سیاسي تنظیمونو برخه واخیسته، مظاهرې وکړې، زندانونو ته ولاړل، ځینې په ډزو کې ووژل شول او ځینې په دار وځړول شول. فراز واهله په برتانیا کې د نړیوالو بشري قانون پوه دی. د ده پلار د ایم آر ډي یو فعال غړی وو. دوی چې د پوځي واکمنۍ پر ضد مظاهرې کولې نو د ده پلار به دی له ځان سره بیوه. فراز واهله وایي د 4 کلونو په عمر کې یې د جمهوریت د بحالۍ تحریک د لاریون مشري کړې وه. د دې وجه دی په دې ډول بیانوي.
میرے والد جو تھے وہ پیپلز پارٹی کے اپنے علاقے کے پریزیڈنٹ تھے.
په هغه وخت کې زما پلار د خپلې سیمې د پیپل پارٹی مشر و. کله چې د ایم آر ډي د مظاهرو اعلان وشو نو هغه مشري کړې وه او زه ډېر وړو کې هم زه لزان سره بوتلم. هغه د تحریک او د لاریون مشري ماته لرا کولو سره پیغام ورکول غوښتل چې د پاکستان د راتلونکو نسلونو لپاره جمهوریت او د قانون سرلوړی ښه ده، مارشلا ښه نه ده. نو دا وجه چې زه به یې له ځانه سره بیولم. ما به د پیپلز ګوند جنډا یا بیرغ په لاس کې نیولی و او د مظاهرې په سر کې به وم. څو ځلې دا وشول چې حکومت پر مونږ اوښکې بیونکې ګیس وپاشه، په لختو او کوتکونو یې وهلو او ګرفتارولو به یې هم زه به یې هم ګرفتاره کړم.
فراز واهله ښایي هغه وخت تر ټولو کم عمره کس و چې د جنرال ضیاء الحق د واکمنۍ پر مهال پولیس ونیوه. دی وایي یو یا دوه ورځې به یې د پولیسو په قید کې تېرولې.
چې کله
به زه ګرفتارولم نو یو دوه ورځې به یې بندولم، بیا به چې کوم لوړ پوړی افسر راغی نو زه به یې پرېښودم. خو پرېښودم به یې هم داسې چې له حوالاتو به یې وویستم او د تاڼې په انګړ کې به یې خوشې کړم. زه 4 کلن وم چې تحریک کې وم. زه په هم هغه تحریک کې لوی شوم، ځکه چې هغه غورځنګ خو شاوخوا 1 لسیزه روان و.
د واهله په خبره پلار یې هیڅکله ورته ونه ویل چې پر هغه په زندان کې څه ډول تشدد کېده، خو دی وایي دی پوهیږي چې له سیاسي بندیانو سره څه کېدل.
د ایم آر ډي تحریک چې څومره مشران ول هغه به په بیلابیلو زندانونو کې وو، په یوازې خونو یا کېدې تنهایی کې به ول. زما پلار په خپله هیڅکله ماته نه ویل چې څه ډول تشدد ورباندې کېده. زه ډېر وړوکی وم او هغه نه غوښتل چې دا خبرې راته وکړي، خو له تاریخه ټول خبر دي چې د تحریک په مشرانو څومره ظالمانه تشدد به کېده. په دې تحریک کې یو شمېر کسان شهیدان هم شول.
اوریدونکو دا خو د فراز واهله د ماشومتوب یادونه او خاطرې وې چې تاسو واورېدې. د ضیاء الحق د واکمنۍ پر ضد د بیلابیلو سیاسي ګوندونو د زده کوونکو تنظیمونو غړي او مشران هم دې ته ورته خبرې کوي. د عوامي نېشنل ګوند یو مشر او سینیټر افراسیاب خټک وایي ضیاء الحق ته معلومه وه چې د ده د امیریت او واکمنۍ تر ټولو لوی مخالفان ځوانان دي، نو ځکه یې د زده کوونکو پر ټولو ټولنو او اتحادونو بندیز ولګاوه.
مخالف ځوانان دي، لہذا هغه د منظمو یونینونو د مخ د منځ رول لپاره لکه څنګه چې مزدوران یونین بند کړو، دغه چې د طالب علم یونین بند کړو، هغه خو صافیان یونین بند کړو او چا به چې یونین یا جوړولو خلک پکې یوځای کېدل نو هغه به په کورو وهل، هغوی ته به جیلونه ورکول، هغوی شکنجه کول، تاسو کول. به
افراسیاب خټک وایي دی د کالج له زمانې سیاسي فعال وو او بیا څو ځلې زندان ته ولاړ. دی وایي په بند کې ډېر زده کړه وکړه.
1988 کې چې ایوب خان خلاف کوم پاسون شو د ځوانانو، زه هغه کې سیاست راو زه د کالج محصل وم، کالج طالب علم وم. هغې نه وروسته بیا بلا ځله جیلونو ته ولاړو، کمنو کلونو جیلونو ته کړ، بیا جلاوطنۍ ته داخلم. بالاخره زه به دا ووایم چې دې سیاسي تربیت ما ته ډېر سره کړې دي، او ما صرف په هغه کې زده کړه نه ده کړې، په پوهنتونونو کې په جیلونو کې چې کوم مشرانو سره پاتې شو، لوی لوی مشرانو او عالمانو، او تجربه وا دبرونو تجربه وا زکه چې ژوند مې کتاب بلنيشته دي ژوند کتاب چې هغه کې هر څه ستاسو هر څه تکول شي نو زکه په دې خبره ویاړم
د پیپلز ګوند د ځکونکو د ډلې په خوانی غړی اغا وسیم وای په هغه وخت کې حکومت ټوله جمهوریت او مترقی ډلې وځپلې او یوازې اسلام پالو ډلو لکه جماعت اسلامي ته د فعالیت اجازه ورکړې و
زیاد اور تھا ماشاء اللہ رجیم تھی اور اس میں بالکل ون سائیڈڈ ہو کر
دی وای د زیا وخت وو د ماشاء اللہ رجیم وو نو هغه هغه وخت پر ټولو کیندلا سو ډلو بندیز ولګاو اندا چې هغه د هیواد زد وګرځولې په وړو وړو خبرو به د دې ډلو کسان ونیول او تشدد به ور باندې کاوه د جماعت اسلامي غړو ته په آزاد مټ د فعالیت اجازه ورکړې و هغه خلک وجل خو پر زد به رپورت هم نه درجیده حکومت هغه وخت د دوی اتحادی وو ملګری وو په هغه وخت کې د پاکستان پر ډیرو ادارو کې د جماعت غړي داخل کړل شو
جماعت کې لوګوں کو جو ہے اندر لایا گیا
د بلوچ د کون کو سازمان یا بی ایس او په اړه د دې تنظیم په خوانی غړی او د پاکستان سینټ په خوانی غړی سنا بلوچ وای هغه وخت د دوی د تنظیم یو غړی حمید چې په دار وځړول شو نو هغه د رژیم پر ضد د مزاحمت او مقاومت یو علامت وګرځید
یسو غي خورولم ډیر یونیکو په والي بلوچستان په لینډ سکیپ باندې یو هم بلوچ مشر چې دی موجود نه ماشاءالله استعماری استبداد چې دی زیاتیان چې دی یسو باندې تا مګر یو ډیر یو شی ډیر کلیئر کیږي چې بلوچستان افغانستان شهیدان یا ماسترز یا د دې غاستیوټ لیدرشپ هغه چې قرباني راکړي دغه چې لیست ګوري هغه کې ډیورینګ د ماشاء الله ټایم کې امید شهید چې دی یو سمبل جوړ شو ریزیسټنس وا ام بل لایک چې ویرا ان پاکستان ماشاء الله کوټس ماشاء الله تمہاری ګرد چې قوانینو دوی استعمال سو په بلوچستان کې امید شهید کیس ډیر پرمننت کیس وو
سنا بلوچ وای بلوچ سټوډنټس ارګنایزیشن هغه وخت په تور لیست کې وو د پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن د هغه وخت مشر او پخوانی سینیټر رضا محمد رضا وای دوی به هر مظاهره کې ګډون کاوه او د پښتونخوا وطن د مسالو لپاره پوهاوی خپراوه
په هر مظاهره کې په هر جلسه کې په هر جلوس کې په هر هړتال کې فیصله کول یو ډیر اساسي کردار ادا کړی دی نو څنګه چې دی هغه اصل کې وا پختل قومي خاص د پښتونخوا وطن مسائل د پښتونخوا یعنی قومي مقومي هغه په هول او هغه ته منظم کول او بیا خپل قومي مطالبي دا غوا پر هر محل پړه هغه باندې پړه مورچه باندې د دې اهمیت راپورته کول هغه د پاره لیکونه کول هغه د پاره چاکین کول هغه د پاره سیمینارونه کول حتی چې په ټول خاص ټولنس ارګانایزیشن خپل ارګن سي دي یا د دوی څخه کوم یو هر وخت یو د رونا په نامه باندې به مول یو پرچار ایستل او بیا دغه سي وا پښتونخوا نمبر په حوالہ باندې پدې کې د پښتونخوا خاص ټولنس ارګانایزیشن پر ډیرو عامو قومي مسلو باندې ډیر شی لیکنې دي ډیر شی لټریچر دي
رضا د ضیاء الحق واکمنی بربند امیریت بولی او وای په هغه وخت کې د ټولو قانونو پر جمهوری تحریکونو گزارونه وشول او د زدکونکو پر سازمانونو بندیزونه ولګول شول
ډیر بربند امیریت او اول واره دوی کوشش کاوه چې یعنی قومي پاکیانی قومي تنظیمونه قومي خبرې څوکې قومي فکر یا مترقی یعنی د جدید اثر د سیکولر او لیبرل او د دې فکرونو چې څوک لمبردار وو هغه لږ نیک مرګ زموږ ټول کونی کې ریکونه کده پښتون دي کده بلوچ دي کده سیندی دي کده سرایکی دي دا ټول ډیر جمهوریت او مترقی تاریکونه وو نو پر دې باندې د زیولک ډیر لوی گزارونه وو لا سټوډنټ یونینونه باندې پابندیان
رضا محمد رضا وای د مترقی زکونکو اتحاد یا پروګرسیو سټوډنټس الاینس ل پښتنو بلوچستان او سندیانو پنجابیانو او لټولو نورو قانونو جوړو دوی دوی په کوټه کې مظاهره وکړه او پولیسو او پوځ ور باندې ډزې وکړې خو دوی بیا هم ټول خار په ټپه درولې وو
موږ یو الاینس وو پروګرسیو سټوډنټس الاینس په دې کې بلوچ سندیان او پنجابیان ټول د ملک پر سطح باندې وو بل خصوص پښتون او بلوچ دغه غواده یعنی د مخ د ستوي سټوډنټس ارګنایزیشن نو چې دوه دومره لوی مبارزه وکړي په کوټه کې یعنی موږ ډېر لوی مظاهره وکړه پر دې باندې پر موږ باندې بیا پولیسو او پوجانو ډېر لوی الغار وکړ بیا زموږ کسان کړه بندیان کړه بل جیلو ته لاړو زخپل لا لوی لوی تعداد کې سټوډنټس لا هغه باندې یعنی لاټی چارج یو سو او نور بیا پیس وی لیکن بیا موږ دومره زورور سټرایک وکړ چې دا په تجولت په دور کې اولی نوار دی یعنی کوټ شار سي دی دا بندول د یعنی بلکې نور نور صوبه کې په ډیرو علاقو کې د زمړ ټال کامیابو وداد دې سټوډنټ ټو په ذریعہ باندې وسو.
د رضا محمد رضا په خبره غوندونو به هم د دې تنظیمونو مرسته کوله، خو د کوونکو به خپل هم هلې ځلې کولې، او د ایم آر ډی په وخت کې د پښتونخوا د کوونکو سازمان د فعالیتونو پر مهال د ولسیار په نوم د دوی یو کس ووژل شو، خو بیا هم دوی جنرال رحیم د کوټې پوهنتون ته داخلېدو ته پرې نه خوت.
مشهور جنرال رحیم الدین چې د کوټې باندې ګولې مچلولې د پښتونخوا ملي پارټۍ او د ایم آر ډی پر جلوس باندې، چې هغه کې زموږ شهیدانو مو سو پاکم ولسیار شهید هغه زموږ د پیسو ډیر ځوان الکو دا پکې یعنی مخکښ شو، دا پکې شهید شو، د پارټۍ کارکنان شهیدان شو. نو دا جنرل ډایر باندې جنرل رحیم الدین مشهور وو، لیکن د ده دا ارمان تر اخره پوره نه شو چې ګواده د کوټې یو تعلیمي اداره ته د انټر نه شو.
په خوانی سیاسي فعال اغه وسیم وایي د ضیا واکمنۍ پر مهال په ټول پاکستان کې د زده کوونکو سازمانونو مشران او غړي تر سخت تشدد لاندې ول.
بہت سارے ہمارے ساتھی جو تھے وہ اریسٹ ہو چکے ہوئے تھے، ان کے اوپر بڑا تشدد ہوتا رہا.
دی وایز موږ یو شمیر ملګری گرفتار کړل شوی ول، پر هغه سخت تشدد کېده. زما د ټول کورنۍ غړي ونیول شول. زما ورور اغه نوید ډیر فعال و، هغه په 1980 زیږیز کال کې د گورنمنٹ کالج لاهور د زده کوونکو په انتخاباتو کې په لومړي ځل د جماعت مشر ته ماتې ورکړه او جنرل سیکرټری شو. گورنمنٹ کالج لاهور د جماعت اسلامي د زده کوونکو قوي مرکز وو. زما ورور یې ونیو او د بیلابیلو زندانونو د تشدد په کوټو یا خونو کې سخت شکنجه شو. هغه څلور کاله مخکې مړ شو. ډاکټران د هغه د مړینې وجه د ځوانۍ پر مهال تشدد ښیي. د هغه تشدد له کبله هغه ورو ورو معذوره شو او بیا له عمر تیرېدو سره شل شو. یو بل کس وو جاوید معظم، پر هغه ډېر